څه د پاسه 40 کیلوګرامه هیروئین، 1 کیلوګرامه مورفین، 15 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه خیخه، 440 ګرامه نشه ګولې او څه د پاسه 300 کیلوګرامه بنګینی ول شوې دي. پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د 2 کیلوګرامه تریاکو او 400 د قاچاقو مخاوني ول. د کورنۍ او چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینات ازادي رورېتو ویل لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د دلوې د میاشتې پر 22 نیټه دوا عملیات وکړل شي. په لومړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې 80 کیلوګرامه تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 45 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق مخاوني ول شو. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني ازادي رادیو ویل پولیسو دوه کسان له دوو توپانچو سره یو ځای نیولې چې 1.5 کیلوګرامه خیخه، 4 کیلوګرامه هیروئین او 1.5 کیلوګرام چارسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیخه کې د فاریاب ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرامه بنګ نیولې چې د دې ولایت پر بزګروي خرڅولې. او د غونی وروستۍ پیخه دا ده چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د نشه یي موادو شل خرڅونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 10 ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولیدلو له مرکزونو څخه د نشه یي موادو شل خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروئین، شیشه، تریاک، چارس او نشه یي ګولۍ نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه یي مواد نړۍ ته ستر ګواښ دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي.
معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي.
د جمال عبد الناصر په نوم لوی وساحوي کارکونکي سره مرکه لرو.
یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
دی و معتاد خاطره اورو چې وایي نشي می حافظه ډیره کمزوري کړې ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نه و، به ما کمپیوټر کې خپل سفت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
لاسونه پورته کړه چې له ځان یې نه خوځې کې
توپنچه زما د واخانه قانوني ده. ها دا مې جواز ده.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چوي. د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولای دی. ملګری ملتونه وایي قاچاقونکي هڅه کوي چې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولی چې له دې لارې نشه یي مواد د نړۍ سترو او ګرانبیه بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لارې د نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې له دې ځایه بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. نشه یي مواد د هوایي ډګرونو لارې د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشه یي موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وون هالډ وایي د دې مرکز پرانیسته به له پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه یي مواد نړۍ ته ستر ګواښ دی. د نشه یي موادو قاچاق اداري فساد ډېروي.
جنگی ډلې غشتلې کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز به له نشي موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیسو سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
له نشایي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرو نو میاشتو کې 200 قاچاقونکي په حبس باندې محکوم کړي دي چې په دوی کې شپېته یې هغه قاچاقونکي ول چې د هوایي ډګرونو له لارې یې په خپلو خېټو کې هند، ترکیې او دوبۍ ته هیروین قاچاق کول. دغه ډول د روان شمسی کال په مینس کې یو فرانسوي او یو بلجیمی هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د $1,000,000 په ارزښت نشئ ګولۍ افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئ موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایي چې د نشئ موادو قاچاق کوونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
د افغانستان هوایي ډګرونه د هری ورځې په تیرېدو سره د نشي موادو د قاچاقونکو په لار بدلیږي. قاچاقونکو هڅه کوي چې لدې لارې څخه په استفادې سره نشي مواد په پراخه پیمانه نړیوالو بازارونو ته انتقال کړي. دغه ډول د کوکنارو د کښتونو په برخه کې زموږ موندنې ښیي چې یوازې په 2009 کال کې افغان بزګرانو پر خپلو ځمکو له کرل سوو کوکنارو څخه 4.5 million dollars مالیه طالبانو ته ورکړې ده.
د افغانستان په ځینو هوایي ډګرونو کې د نشئ موادو د تشخیص د دستګاو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیارې ګزمې جوړې کړې دي چې په کشفي وسایلو باندې سمبالې دي. له نشئ موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي له نشئ موادو سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي دي. دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سمبال کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د اکسری په شمول نور کشفي ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خېټو کې نشئ مواد قاچاقوي. ویلی سم چې له نشئ موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس مواظب موادو مخدر در راستای مسلکي و تخصصي شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډېروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخې سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاق کوونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د نشئ موادو قاچاق کوونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. دغو ماشومانو درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشئ موادو له امله زیانمن او آندا چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده، خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندو یې د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشئ موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه یې کوي. د متاد خوځو او ماشومان او سلبستریز روختون مسول ډاکټر خایسه حکیم وای کله چې د متاد او مایند ماشومان وزيږي وروسته د دې ماشومان په وجود کې د نشي یا اعتیاد نښې نښانی را څرګندېږي. متاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي. له رواني او جسمي پلوه په خطرناک حالت کې وي، نارامه وي او ځان یې درد کوي. موږ د دې نښو نښانو وزن او عمر په پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي.
د ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګیډه کې روغ ماشوم هم موتاد شي، ځکه نو د مور په ګیډه کې دغه ډول ماشومان خوارځواکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي. د عامه روغتیا د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په ګیډو کې ماشومان موتاد شوي وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکی معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د متاد مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې متاد کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته.
په نړیواله کچه څېړنې ښیي چې کله یو مور د امیدوارۍ پر مهال نشه وکړي نو دا نشایي مواد د مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې زیانمنوي او وروسته پسې متاد کیږي. کله چې ماشوم وزیږي نو په نشایي موادو مخکې لا اخته شوی وي.
ډاکټران وایي که یوه متاد مور تر امیدواره کیدو مخکې نشه پرېږدي، په ګیډه کې ماشوم به روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدواری مخکې وشي. خو که تر امیدواری مخکې نشه پرېنږدي نو په ګیډه کې ماشوم به هم زیانمن شي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د متادو میندو ماشومان له موره متاد زیږي. اوس د مرکې وار دی. د احتیاط په برخه کې صحوي کارکوونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند ته ستر ګواښ دی. دا چې په ساحوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوې لري او ساحوي کارکوونکي د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له ساحوي امیر جمال عبدالناصر ناصري سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ساحوي فعالیت څه ته وایي.
آوټریچ یا ساحوي پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحي مرکز او د خلکو په مابین کې، د صحي مرکز او د تجمد معتادینو په مابین کې. او ټیم ساحوي هم کېدای شي چې پل شي د هغې د قاربو سره چې د هغې د حالاتو نه موږ خپل ځان خبر کو او عام خلک د مخدره توکو د اضرارو نه خبروي.
په ساحوي کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي، څه فعالیتونه دي؟
عمده ترین مکلفیت زموږ آگاهي عامه ده. ټول مکاتبو کې، مساجدو کې، مدرسو کې، په بازار کې، په دکان کې، په هر ځای کې موږ آگاهي ورکوو چې خلکو ته چې په مرض د خطر کې واقع دي. دوم مکلفیت زموږ ریفر د مریضانو دی.
خپل معتادینو ته هم د آگاهي عامه کوم پروګرام لري؟
په تجمد معتادینو کې موږ ازرار مواد مخدر مریضانو سره کار کوو. د هغه مریضان چې د ستن لاندې مخدره مواد اخلي د هغې خطر ورته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کړي او هغه کم کړي او قدم په قدم باندې په خپل زندګۍ کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي، تر څو چې هغه آمده شي او موږ یې بستر ته معرفي کوو. هغه مریضان چې هغه آمده وي هغه موږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس باندې مرکز د تداوی ته، چې د هغې په خوښه پوښتنه کوو چې څه قسم تداوی ستا خوښه ده، په کور کې ستا د تداوی خوښه ده، په مرکز کې ستا تداوی خوښه ده، کومه شفاخانه دې کور ته نږدې ده چې موږ تا ورته معرفي کړو. آوټریچ ورکر یو ساحي ته ځي او په یو لاره کې یو انسان ته صدمه رسېدلي یا زخمي شوی، زموږ هغه مکلفیت ده چې هغه موږ راوچت کړو او موږ هغه صحي مرکز ته ورسوو. درېیم چې دی هغه کاهش استګما ده. کاهش استګما لکه ننګ ته وایي. اوس فرض مهال چې پوډري د پوډري زویا استګما دغه ته وایي چې فرض مهال د مریض سره دا خبرې ونه شي، مریض سره په خلا حجه باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي تر څو چې هغه امیدواره شي او خپل زندګۍ کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه اوس موږ کومکی اولیه دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بعدنې بیا صحي مرکز ته معرفي کوو. او په تجمد معتادینو کې هم موږ وزو، هلته تشویقي پروګرامونه دي، هلته یو معتاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کوو، په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې هغه اخلي هغه په کم کو، او هغه معتادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې ته وادار کړو چې د لوګي لارې نه راوړي، دا هم ډېره ترقی ده. هغوی ته موږ مشخص کار ورکوو، هغه موږ شفخانې ته معرفي کوو، په شفخانه کې هغه تعقیبوو تر څو چې د ډیټاکس نه وځي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي، آیا صحوي پروګرام بیا هم دوام لري؟
صحوي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا د 50 کالو پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل. مصروفیت یې څه دی؟ د هغه مریض په ارتباط د هغې د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغې د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغې د ورونو نه پوښتنه کوو. کوچې ته دا بېرته په مخدره موادو شروع کړي، هغې سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په صحوي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي. موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمي دي یا فرض مال څوک کومک ته ضرورت لري، هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ یې صحیح مرکز ته ورسو چې هلته ورته خدمات وشي. ریفر کارت تور کوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځایونو کې د تدویق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري.
تجمع د معتادینو ته ستاسو زی الټر سلګونه معتادین یې ډول ډول معتادین ستاسو دغه لمړنۍ هدف څه ډول معتادین دی؟
مونږه پرسشنامې لرو، په دې پرسشنامو کې د خپل نمرې لري. نو هغه معتادین چې د وښ نمرې د پورته نمره واخلي، هغه قابل د بستر دی، هغه قابل د معرفي د شفخانه دی. او هغه معتادین چې فرض محال رسک کم دی، هغه مونږ سره جلسې نیسو، د هغې مشکل مونږ ته د جلسو په اساس ملي مرفو کوو.
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي؟
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت دی. یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډېر لوی خطر دی چې د هغې فرض تجارت ته صدمه رسیږي، نو حتما موږ ته زیان رسوي. بل مرضونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړی دی، تبرکلوز دی، ایچ آی وی دی ورته وایي. بل دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي، چاقوګان لري، کارتونه لري، امکان لري په نشه په حالت کې په ځان پوه نه شي، د غم موږ ته خطر دی. درېمه خبره ده چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړ دي، فرض محال یو سړی وغوړي چې څوک پوه وهي، هغه مرض د هغې وجود ته انتقالیږي. نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول رسکونه دي په ساحه کې.
آیا پوهیدلی چې نشه مو روغتیا ته کوم زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
خلک چې هیروین دودوي، زهري مواد، خطرناک مواد لري، د سږو سرطان منځته راوړي. هغه معتادین چې مخدره توکي د پچکاري د لارې نه اخلي، ځیګر لویږي، په سرطان اوړي. کوم معتادین چې مخدره مواد د هضمي سیستم اخلي، که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې نه اخلي، هغه جلد سرطان منځته کوي.
آیا پوهیدلی؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ 24 کلن موتاد چې خپل نوم نه خي، وایي چې تر نشي مخکې د کلونو کلونو خبرې په یاد وي، خو له کومې ورځې راهیسې چې موتاد سوی، نو حافظه یې ډېره کمزورې سوې ده. دا چې دی د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې همغه د انارو باغ په همغه کې مصروفه وو، د همغه نه مو پیدا کول او خوړل هم څکلم. یو ورځ مې باغ کې ډېر زیات کار وکړو، ستړی شوم چې لاړلم د سیند غاړې ته، چې ومې کتل ځوانان ناست دي. زم ور سره کېناستلم، ما ویل چې دا څه شی کوئ تاسو؟ دا ډېر ښه شی دی، ته راشه، د دې نه استفاده وکوئ، دردونه مردونه به دې ورکې وي. چې کله کېناستلم په عمل باندې روږدې شوم، ور سره همغه وو چې زه عملي شولم. بیا مې همغلته سکول، پوډر مې سکول، مزدا تر ننه پورې دا درې کاله کېږي چې زه په دې عمل راغوښتی یم. داسې یو ځواني مې وه کنه، هغه ځواني لاړه، هغه طاقت لاړو چې کوم ما درلودلو. دومره یو زهرجن شی دی دا. زما داسې یو حافظه وه کنه چې د ټلیفون شمیره به یې راته یو ځل چام دا ویلې نه وه. بیا به ما کمپیوټر کې خپل ثبت کړې وه، او لیکن اوس نه دی. 50 دفعې ورته ګورم، هغه شمیره زه نه شم اخیستلی خپل حافظې ته. دومره نقصان یې ماته رسولی دی. یو وخت کې ما اعتبار لرلو چې څه شی به مې کول، پیسې، پلار او مور، ټول زندگی زما په خپل اختیار کې وه. لیکن چې کله په دې نشه باندې روږ دی شوم، زموږ نه کشرانو ټول سلایه زموږ نه واخیستلی شو. موږ خو تګاو کې ډېر ټیټ ټیټ موټر سایکلونه او نه موټر سایکل ور سره خمار شوم. لاړم ساقي ته، مې ودره 15,000 روپۍ مې اغستې او 20,000 مې ورته حساب کړو. ټول مې ولس ورځې به منې شي. نشه مو ډېره اوچاته وه. په کابل کې خو بیا نو ګرځېدلو را ګرځېدلو همدغه پیدا و په نامو کول، اچانه ټلیفون ویسه، ورو ورو کول، اچانه بایسکل ویسه، دغه غلاګانې م کولې، ځان م پیساتو. ډیر بدبخت انسانانو چې موږ دا کار کوو افتخار پې نه کوم ډیر اشتباه نه شوې ده بس الله دې راته معافي وکړي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه د واخانې ته ورځي او د ګولیو غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زخوستا یار جم
زمان یاری زخون نا پی جانم
تدا زمان رنگ تا بکورا نمی پی جانی چی زوت سر یار رانیو زم تا پشان عمالی یا
نو خوننا غسی ہوگای زورا ورا جامدیم زنگ ایران کنم که در سنگ ایران نیچی زین پیجنم
رو گوار دامالیانو خوندی سخی نیه جی سنگ دیسه بولی دلم جر جو گولی جیب تا واچا ولی او پتی دیکری
دلاری میلی گور ورانشی گولی ووا کمبل را سرا وای نو در تابا می قربان کری وای نانا تاو آیا چه ما خو تروسا پا دیر سیما که نیلی دلائی سنگه داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو گورانی پا ایران که دا اوز ایرانی پولیسو پا زور را وشدالم زمدم دیر گوله یا مالی هم اوز دارا تاو آیا چی چیری بای پیدا کو
دا گولی خو پار دوا خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابه سنگ دوا خانه تا ورشا سومرا چه واری در کوی
گولا زب دیش یما که نبالا دا یما دوا خانه والا می نپیشنی فکر نکم چه باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بالا دا نبالا نگوانی زورا ورا رنگ او کانی دی از سام دی عملی دی کنه چه ور اغلی سر دی وکره و او بیا ورسنگو آیا چه دا دکو دا درد گولی را که دا وخانه والا پو یکی چه تا مدی بس گولی در کوی
وز خوزران دیوالان شو راتا توار با برش شو ستر ما دیر بالا دی رنگی ولی پتا او پیدیه پا ما
من گل خبره دی وکره درزه چه ورشو تو دانی گلی را نیسی؟
یار از ما خدا سی خوخه دا چه خه دیری را نیسو سهر و رز بدا و خانی والا تا وردو ده پیسو غمی ما که و پیسی را سره دی
گندازی وی نو زمان با هم خوالی در سر پا گروه کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورزو دغه دوا خانه چې هغه ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راشئ. ښه خدمت راته وایه.
خدمت د هډوکو د درد ګولۍ مو په کار وي.
څومره مو په کار دي؟
د زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کیږي خی ډېرې راکا
بس دا یو کارتن پاتې دي یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کیږي واخلئ
راکه یاره ژوندی خو اوسې ښه ورور جانه
اس نے پیسے اور کیا کھانا
تو رہے گا چل جی وہ پیسے رہو بس تم
لاسونے پور تک چلو تو نہ کھوتے کے
تو پنچا تو پولیس ہے
نہیں پولیس نہیں
ہو جو پولیس ہے
قومندان صاحب زما دواخانہ قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی ګولې دي په هر دواخانه کې خرڅیږي ډاکټرانو ناروغانو ته ورکوي
ته اوس زما سره چالاکی کوي ها زه پوهیږم چې دا ګولې قانونی دي خو ته یې غیر قانونی خرڅوي ته څاغ لري چې د ډاکټر نسخه نه پرته دا دوا خرڅه کې او هغه هم د نشې ګولې
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړل که ته د ډاکټر له نسخه نه پرته د نشې ګولې خرڅه نه کړې نشایان به دا ګولې له کومه کې دا دوا خانه ده که ساقی خانه
قومندان صاحب ما پرید از بی گناه
چپ شه ز بی گناه یم دا با پا ماکه ماکه معلومه شی چه تا گناهگاری او که بی گناه وز درزه شی پولیس و اوزه تلار شو کبیره
بایی قومندان صاحب
ده ده لاسونه او تا دا او موتر تا یورپورتا که چه اوزه تای بوزو
پر دوار سورک قومندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.